السلام علیکم په افغانستان کې د سهار پورا او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې چې د ماشام تر اوې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای شي. د خبرونو په پیل کې د ازادي رادیو دوه سهارنۍ خبري مجلې خبريږي چې هر یو ډیر شد خېده. په لومړی خبري مجله کې اوري چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لتلو منع کړي. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 15مه د نومبر 14مه. له خبرونو یې پیلوو. په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې په بریز کې 12 وسلوال وژل شوي. په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1300 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې 1200 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې په وژل سوو کې 3 تن افغانان او 9 بهرني جنگیالي شامل دي. عبدالزی وایي دا وسلوال د شمې په ماښام په خوګرنۍ ولسوالۍ کې په نشه سول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې ډلې په خوګرنۍ ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1300 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې نشتې پرون سهار د دې ولایت د وازی خوا ولسوالۍ په ځینو برخو کې وروسته له هغې پیل سوي چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. اعلامیه زیاتوي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیئت پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې خبر ورکوي چې د ولایتي شورا غړو احمد علي حضرت د رئیس لال محمد درانی د مرستیال او زبیح الله زمری د شورا د منشي په توګه غوره کړل. د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی د اداري هیئت له ټاکنو وروسته هیله څرګنده کړه چې د ولایتي شورا او سیمه ییزې ادارې ترمنځ همغږي به لا پیاوړې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دي د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تیرې جمعې ناوخته حملې چې 132 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان سوي وي. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو او په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام صلاح چې خطرناک تروریست دی په لټه کې دي. پولیسو دغه راز د دې تورن تصویر خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یوه ګډونوال هویت یې معلوم کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکېچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې. دغه راز اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه او د اوکراین خلکو پرون د شروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمینې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو شروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره سي. څو شېبې وروسته له دې چې د رایو ورکولو بهیر ختم سو، مقدماتي نتایجو وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمینې شاروال وي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 14.2، اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19.4، کندهار د تودوخې لوړ درجه 13.2، اسمان لمر. مزار شریف هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 14.5 ښودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 23.3، اسمان لمر. ګردیز هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 11.-1، او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 3.-1، اسمان لمر ښودل شوی دی.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې د راپورونو برخه ته ورځو. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځانګړي ډول دغه هوا ته لتلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا غړو اندېښنه څرګنده کړه. روغتیا وزارت وایي شکرې ناروغۍ په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 3,500 کسان مړه کړي. مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه ځوان شکایت اوري.
زه دلته ناست یم، دلته زما خیاطي ده او دا ګوډي پران فروشي ده. هېڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالي راوړي. پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځانته جوړوي.
جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دی نه غولیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړي چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمنی په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوي چې خلک دې جرمنی ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده نه ووځي. ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه، ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي. او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنگ نکرده.
در روان کال له پیله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت لري. خو د سرپل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم شوی دی. مجیب رحمان حبیبزی یې په اړه رپورټ لري.
د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت ډیروالی او همدارنګه د ناامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي، شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې ناامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي. په شیرمها سیمه کې ناامنی موجوده ده. د سرپل په بغاوي، اسمیدان او د کوسناتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاحت څخه فاریاب ته په غزې لاره کې هم مسافرین کته کې د وسلوالو لخوا. همدارنګه د سرپل ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی له دې سره چې موجوده ناامنی مني خو زیاتوي چې نسبت په خواته په دې ولایت کې د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت په کراتو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلي باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالف وسلوالو له وجوده پاکه کړي چې پکې به ډېر شمېر پوځیان مستقر شي.
کم پروگرام بیا دا کوئی سارا پر لفار اللہ رو اگا پروگرام زمال سارا دا نظامی آرخ دا سارا بانجے نمال پت سارا کوئی سارا تو بانجے دا سی و عملیات تر سارا کو چی وکا والا شی دشمن دو بارا دا توانا و طاقت و نداری چی کوئی سارا تر سینے تا دیش داخل چی
د سرپل ولایت اوسیدون کې وای لدی سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په نامنه یو لاس پوری کوي او خونځایو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي ورسله له خلکو اوشور ټولوي او د یک ترې اخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مشرانو جرګه له حکومت ته غواړي چې ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې غړي ټینګار کوي څومره چې دغه انتخابات ځنډول کیږي هغومره ورسره په افغانستان کې د ډیموکراسي اصل ته زیان رسیږي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه کار روان دی، خو په دې برخه کې د حکومت ټکني اقدامات د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شول. د دې جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل څومره چې ژر کېږي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه د اعلان کړي.
تاخیر دی روان، مایوسیت مردم و
په دې بهیر کې ځان خلق مایوس کوي. بلا بلا خو په هیواد کې جنجالونه رامنځته کوي. موږ هیله منجو چې حکومت لژمنې سره سم او په هغه پریکړه چې شوې ده عمل وکړي. څومره چې ژر کېږي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو تر سره کېدو ته د اقدام وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیمې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او دغه کاري دوره د روان مریض کال په سرطان کې پای ته رسیدلې، خو حکومت دغه موده غځولې ده. حکومت د دې لپاره د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړه چې ویل یې د انتخاباتو په قوانینو کې ستونزې موجودې دي او د انتخاباتو سیستم اصلاح ته اړتیا لري. د مشرانو جرګې د دې غوښتنې په اړه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د اعلان سي ولسمشري ماڼۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تبصره ونه کړه، خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي که حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اراده وکړي د 1995 کال په لومړیو کې به ترسره سي. بلور ته د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وای هر څومره چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډول کیږي هماغومره د ولس مایوسي زیاتیږي. د دې جرګې غړی ګل احمد اعظمی وای د راتلونکو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسي د وژنې په معنا ده.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ځنډیدل د دیموکراسۍ مرګ ده. نو زموږ غوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه او همدارنګه د ملي وحدت حکومت شان باید د انتخاباتو نیټه نوره و نزړټوي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو ځینو بنسټونو او یو شمیر مدني فعالانو دې ته ورته غوښتنې کړې وي، خو تر اوسه لا هم په دې برخه کې د حکومت کوم اقدامات نه تر سترګو کیږي. که څه هم حکومت له دې وړاندې د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتي نظام په اصلاح پورې مشروط بللي، خو تر اوسه د حکومت له ژمنو سره سره د انتخاباتو د اصلاح څرک هم نه لګیږي. د کارپوهانو په باور نامنۍ د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی او د بودیجې کمښت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي.
محبوب شاه له بدخشان ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي، په بدخشان ولایت کې اکثره خلک د ژمي پر مهال د برف کوچونو له ستونزو سره مخامخ وي. اوریدونکي له دولته هیله کړې چې د ژمي پر مهال د ځینو وسایلو مرسته ورسره وکړي چې خلک خپله د دې ستونزې په وړاندې د اقدام وړتیا پیدا کړي. هادي یعقوبی له دایکندي ولایت لیکلي، درې میاشتې کېږي د امتحان مخابراتي شرکت فعالیتونه په خدیر ولسوالۍ کې ټکنی شوي دي. هیله ده د دغه شرکت د تماسونو په برخه کې د خلکو دغه ستونزې حل کړي. ضیاءالرحمن له هلمند لیکلي، د هلمند په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي ځکه وسلوال طالبان د دغو شبکو فعالیت ته اجازه نه ورکوي. اوریدونکي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د فعالیت غوښتنه کړې ده. انور لمر له تخار لیکلي، د دولت مخالفان د اتصالاتو او MTN له سیم کارتونو ناسمه استفاده کوي ځکه چې اکثره یې نارجستر شوي خرڅیږي او کارونه یې اسانه ده. بلال خپلواک له هلمند لیکلي، په پاریس کې روسي حمله تروریستانو کړې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 200 وسلوال طالبان په خوګړنی ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 1200 وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا اداري هیئت پرون د انتخاباتو په نتیجه کې غوره سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یوه تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. او د اوکراین خلکو پرون د شروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې خپلې رایې وکارولې. دا و د خبرونو لنډیز. اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه چاپ شوې مقالې لوستلې.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یوه مطلب کې څېړلی او لیکي د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحیل شریف به له یکشنبې نه تر پنجشنبې پورې د 5 ورځو لپاره په امریکا کې وي او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوې چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هېواد ځواکمنه استخباراتي اداره ISI ورسره نږدې اړیکې لري د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي یې په دې هېواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د ویتنام د جګړې ډیر سابق لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بې رحمه دښمن انجام څه دی. ورسپانې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځې آسیا په دې هېواد کې د امریکا د پوز په یو پلی جز تام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخیستې چې ویلې دي موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 13 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 12 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بس ته چې اوس 83 کلن دی وایي کله چې یو بل هېواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي. دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګانګ په نوم وسلوالې ډلې دغه کار وکړ. بس ته وایي د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
روغتیا وزارت په افغانستان کې د شکر یا د دیابت ناروغي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه وزارت چارواکو پرون د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځې په مراسمو کې ویل چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په دې برخه کې ځینې پروګرامونه لري. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د شکرې ناروغي په افغانستان کې مخ په ډېرېدو ده. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ له دې ناروغۍ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې په تیرو 6 میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 3500 کسان د شکرې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقي وویل چې د شکر ناروغۍ د تشخیص لپاره باید له 30 کلونو ډېر عمر لرونکي کسان هر کال خپل وینه
د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره یوازینۍ طریقه دا ده چې شکر یا دیابت تشخیص شي. همدارنګه د خلکو د عامه پوهاوي ډېرول هم کولای سي چې په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو دغې وژونکې ناروغۍ سره مبارزه وسي.
ښاغلی صدیقي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې 3 مرکزونه فعال دي خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې د هېواد په ټولو برخو کې دغه مرکزونه زیات کړي. د نومبر 14 د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ناسم خواړه د فزیکی فعالیت کموالی تر حد ډیر چغوالی د دغې ناروغۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. ډاکټران وایي چې شکر ارثي اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارثي ډول له یو بل څخه اخیستلی شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې د دغه سازمان د تخنیکي ملاتړ او له شکر ناروغۍ سره د مبارزې لپاره به له عام روغتیا وزارت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دغه سازمان سرپرستی ایمان شانکتی په دې اړه وویل:
موږ هیله من یو چې د عام روغتیا وزارت خپل ژمنې عملي کړي. موږ هم ژمن یو چې په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړو. موږ په دې برخه کې خپل مبارزه ونه درو. موږ ژمن یو چې 2014 کال باید د شکر ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په نوم ونومول شي. موږ د شکر ناروغۍ د تشخیص، مخنیوي او درملنې په برخه کې کار کوو.
روغتیایي متخصصین وایي چې د شکر ناروغۍ د کنټرول وړ ده او د مخنیوي لپاره فزیکی فعالیت او د خوړو څرنګوالی مهم دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هر 10 ثانیو کې 2 تنه په شکر ناروغۍ اخته کیږي چې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي کارپوهان وایي چې عام روغتیا وزارت باید د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه ډیر کړي.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کیږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه وازی اوریدل سي azadiradio.com ته ورسي. د پاکستان د پوز ویاند امریکا ته د دې هوا د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویل چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د ام ملاتړ به جاری وساتي. نو موږ د غرض د سیمه امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولی وای چې جنرال راحیل شریف په پدیړه شای امریکایي چارواکو سره خبري وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم سلیم باجو وای پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړي او د لړۍ به جاری وساتي. نوموړی همداراز وای په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوز لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په شپه امریکا ته د پاکستانی پوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلی باجو د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکو وضعیت په رڼا کې ګټور او بالا ویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف په امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل: پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یو مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات تر پورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تیر کال له جون رئیس افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای، نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځای افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځای هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼې پته ده.
د ژوند رنگونه په یو بل نړیوال راپور په سی اوریدل سي. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورونی چارو وزیرانو د عاجل غونډې د جوړولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي چارواکي وایي چې د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په برابر سوي راپور کې.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایریول اصله 9 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې وطن یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
د ژوند رنګونه.
مان محمد ناصر،
تاسو د څه کار کوئ؟
زه دلته خیاط یم.
خیاطي څنګه ده؟ تاسو کاروبار څنګه روان دی؟
والله سکال مزه نشته، کاروبار نشته، وزګار یو ټول خلک. زه دلته ناس یم، دغلته ما خیاطي ده او دا ګوډی پران فروشي ده. هیڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالی راوړي. پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي، چې پیسې نه وي.
کوم لامل ده چې پیسې نشته دی او خلک جامې نه جوړي یا ګوډی پران نه څوک نه اخلي؟
اوس خو دا دولت ټول پیسې ده ځان ته ټولوي.
په خوا څنګه استاد کارونه په خوا به د ورځې به څومره ګټه کوله؟
په خوا د ورځې زر افغانۍ، 1500، 800، 900 خو ورځ بالکل مونږ جیب کې وو.
اوس به د ورځې معمول لحاظ
معمول چې دریسه و موسی مونږ ورته خوشحالي.
څنګه یو ژوند گزارم؟
ولا نکیږي نو د ژوند گزاره په دریسه و یو 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 کور کې ټول اسکه سوي په دریسه و چې جوړتي دا غوړی واخلي، دا وړه واخلي، دا تیل واخلي، غاز واخلي، دا چی واخلي.
او قیمتي څنګه ده؟
قیمتي خو بالکل او تر رسیدلې. یو 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 چارګمانی په 80 روپۍ دي. دریسه چې پیدا کوم هغه 80 روپۍ مانی وي زم کور کې بیا وګای پاتې کیږي.
وسانو له حکومت څخه وختنه ده. حکومت به څوکي دغه د حکومت مسولیت
څه؟ ولا دا حکومت حکومت نه ده، په خوا حکومت او په خوا دولت. زه 3-5 کلن یم، داسې حکومت ما په ژوند کې نه و لیدلی. مغازې وې، کوپونونه وو، مونږ بس تلو هلته مغازې نه موړه او غوړي وو، حتی اور کوتۍ مونږ د مغازې نه مو اخیستل. اوس خو دوی خو ټولې ګدایګرا کړې ده، بازار کې ټول ده، دا خلک ولاکه د 200 پیدا ګروي.
ولسمشر دې غوښتنه څه ده؟
دا ولسمشر کوم ولسمشر دا خپل خپل غم نشي خوړلی. د ملت غم څنګه وخوري؟ دا د ملت نه هیڅ خبر نه ده چې دا ملت څه شی کوي. یو سړک چې جوړوي بس ولس مملکتونه د پیسې اخلي په یو سړک. نور پیسې چیرته کیږي؟ نور پیسې ورکیږي.
دا و د ژوند رنگونه چې هر ورځ د ازادي رادیو خبري اعلان برابروي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو د سهار د 2 په خبرونه کې اوریدل سي. اوس له ستار فروغ سره اوسې چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړي.